دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړی زه نظرانه یوسف زیم تاسو ته د وخت خبرونه اوري. د طالبانو د مشر لخوا په افغانستان کې د امر بالمعروف تنوی قانون د نافذیدو د اغیزو په اړه د نړیوالې ټولنې او د بشری حقوقو د بنسټونو د اندېښنو په دوام په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیالي روزمری ډیکارلو هم خبرګون خولې او ویلي دي چې دغه قانون په لیکېدو دوام به نړیواله ټولنه کې د افغانستان دغه مخاوني سي. میرمن ډیکارلو د شنبې پر اگست 25 د اکسپورټورنيز شبکه کې دغه قانون د پلیکېدو د اغیز په اړه د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی د دفتر یو نامه مشري روزا اتنبایو خبرې شوې اعلامیه ته په خبرګون کې ویلي چې دا قانون په افغانستان کې د خلکو په ځانګړي ډول د خزو ازادي لا محدودوي. میرمن ډیکارلو لیکلي اخلاقو قانون چې په دې ورستیو کې په افغانستان کې د حاکمو چارواکو لخوا خپور شوی په بشري حقوقو او ازادۍ باندې په ځانګړي ډول د خزو په حقوقو محدودیتونه لګوي دا به حصہ ده. کچري پر عمل کول د عمومي د قانون یوازې نړیوالې ټولنې ته د افغانستان د ستنېدو مخه نیسي. د میرمن ډیکارلو د دغو سرګندونو د مخ افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یو نامه مشري روزا اتنبایو په ویلامي ویلي چې دا قانون د افغانانو لپاره د پام وړ محدودیتونه توضیح کوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویل چې د امر بالمعروف تازه تصویب شوی قانون به په نرمۍ سره پلی شي. طالبانو دا سرګندونې وروسته له هغه کړي چې نړیوال ټولنې افغانانو په دغه قانون کې د نو محدودیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د امر بالمعروف د 15 مادو د قانون مخی چې د چهارشنبه پروست طالبانو د عدلی وزارت لخوا خپور شو خزی باید خپل ځانونه په بشپړ ډول پوخي او په عام ځایونو کې خپل غږ پورته نکړي. په دغه قانون کې د لباس نه نیولې تر کړوړو او ټولنیزو تعاملاتو پورې پراخ شرایط وضع شوي. په دې کې د نارینه د لباس ترس او ګری د وګدوالي مقررات هم شامل دي او هم دغه ډول په هم جنس بازی په عام ځایونو کې د موسیقي په غږولو د حیواناتو په جنګولو او د غیر اسلامي رخصتیو په لمنځلو بندیزونه شامل دي. ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ډلو افغانانو اندېښنه څرګنده کړې چې دا قانون کولای شي د امر بالمعروف د قوانینو په پلي کولو کې د شدت لامل شي. ډیر دغه قوانین د شریعت نه د طالبانو د تفسیر د مخې په افغانستان کې د غټري د لومړی واکمنۍ په محل هم عملي کېدل. د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام WFP یو ځل بیا په افغانستان کې اړمنو کسانو ته د بشري مرستو لپاره د بودیجې په کمیدو اندېښنه خولې او ویلې دي چې د بودیجې د کمښت لوی بیا خزه پرې کوي. د خړو نړیوال پروګرام د اکشن بي پورس د اکسپورټورنز د شبکه کې لیکلي چې په افغانستان کې خزه د ژوند د تیرولو لپاره ډېری کمی پیسې سپموي او تر ټولو درون پیټه په خپل وګو باندې اوړي. د خړو نړیوال پروګرام ملي په افغانستان کې خزې د بشري مرستو لپاره د بودیجې د کمښت لوی بیا پرې کوي. له 1 میلیون نه زیاتې میاندې او ماشومان د بودیجې د کمښت له امله د تغذیه د مرستو نه نور ګټه نشي اخیسته. د خیبر پختونخوا ایالت د پیښور خار چارواکو دغه خار ته د افغان کډوالو په ورتګ بندیز لګولې او امر یې کړی چې هغوی دې د شپږو ورځو لپاره د خپلو کمپونو نه د باندې نه راوځي. د پیښور انتظامی مشر ډیپټی کمشنر په اعلامیه کې ویلي چې افغان کډوال دي د اگست د 30 تر اگست 30 تر خپل کمپونو پورې محدود کړل شي. اعلامیه زیاتوي چې هغه اجازه نه لري چې په دې موده کې پیښور خار ته داخل شي. د اعلامیه لمخې د پیښور انتظامیه د اقدام د عاشوري د سلويختي د مراسمو د خوندیتوب په خاطر کړي چې د اگست په شپږشتم لمانځل کیږي. د شمالي وزیرستان په میرلیک کې زرګونو کسانو د هدفي بریدونو او نام نه په ضد احتجاجي لاریون او غونډه کړې ده. د اگست په 25 د امن پاسون په نوم دغه احتجاج کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او سازمانونو د مشرانو او غړو ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورزنګ او عثمان زیو جرګي مخکښ خانو هم ګډون کړو. احتجاجي غونډه ته د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ عبدالرحمن وزیر ویل چې په خپل سیمه د امن راوستو او د ولست ژغورنې لپاره به خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو اندونیزیا او اتو نور هیوادونو په زرګونو پوځیانو د شنبې اگست شپږشتمه پراخ پوځي تمرینونه پیل کړل. د دغو تمرینونو موخه په اسیا آرام سمندر کې د ګډو وړتیاو لوړول خودل شوی چې دوه اونۍ به دوام ولري. په دې سیمه کې په ځانګړي ډول د جنوبي چین سمندر سکال د تاوتریخوالي شاهد و. د سیمې هوادونو په دغه اوبو کې د یو شمېر ټاپوګانو او د بیړیو د تګ راتګ د مسیرونو د ملکیت په سر اختلاف لري. د متحده ایالاتونو د 2023 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د کاندیدانو برخلیک داسې بریخي چې د تیر پسیر د هغه ولایتونو کې د رای ورکونکو په لاس کې دی چې انتخاباتي سیالۍ پکې تل ډیری نږدې وي. د انتخاباتو تر ورځې بعد د دواړو ګوندونو دیموکرات او جمهوری غوښتونکو کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو تمرکز په هم دی و مهمو ایالاتونو کې وي. ایران دوشنبه اگست شپږشتمه په اسرائیل باندې د لبنان د حزب الله ډلې لخوا د بي پيلټ الوتکو او توغندې وبرید وستای ویل چې د سیمه ایز تاوتریخوالي د زیاتېدو په ترڅ کې اسرائیل د دغه ډول بریدونو د مخنیوي توان د لاسه ورکړی دی. حزب الله مشر حسن نصر الله د یکشنبه په ورځ ویل په دغه پراخ برید کې د اسرائیل د استخباراتو مرکزی اډه ګیلوټ په نښه شوې ده. د ایران د حزب الله ډلې ملاتړ کوي. د اسرائیل پوز ویلي چې تاسو ساتو ته زیان نه دی رسیدلې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیان ناصر کنانی په ایکس شبکه کې لیکلي صهیونیست رژیم د لبنان د حزب الله د عملیاتو باره کې د زینو حقایقو د پټولو، تعریفولو یا سانسور کولو توان لري، خو په دې خپوهیږي چې حقایق نه بدلېږي. او د پاکستان په جنوب لویدیس کې د بیلتون غوښتونکو وسلوالو په بریدونو او امنیتي ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې د 1200 عسکرو او پولیسو په ګډون لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي. قدر مون اوریدونکو داود دی وخت خبرونه
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ته
په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي مرستیال د طالبانو نوي قانون ته خبرګون خوده او ویلي دي چې دغه قانون په لکېدو دوام به نړیواله ټولنه کې د افغانستان د ادغام مخه ونیسي. بلخوا د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي چې ژر به د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون ارزونه پیل کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت مشره روزا اوتنبایو کندهار ته تللی او د هغو کروندګرو لپاره د بدیل فصلونو په اړه خبرې کړي چې په خوای کوکنار کرل. اوتنبایو په داسې حال کې کندهار ته تللی چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې بشري مرستو لپاره د بودیجې په کمیدو اندېښنه ښودلی.
په افغانستان کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون د نافذېدو د اغیزو په اړه د نړیوالو خبرګونونو په لړ کې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال روز میری دی کارلو هم خبرګون خوله او ویل دي چې دغه قانون پلي کېدو دوام به په نړیواله ټولنه کې د افغانستان د ادام مهاوني سي او د خلکو په ځانګړي ډول د خځو ازادي به لا محدود کړي.
اخلاق او قانون چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د حاکمو چارواکو لخوا خپور شوی په بشري حقوقو او ازادۍ باندې په ځانګړي ډول د خځو پر حقوقو لا محدودیتونه لګوي. کچېره پر عمل کول دوام عمومي دغه قانون یوازې نړیواله ټولنې ته د افغانستان د ستنېدو مخنیسی.
دا قانون ته په خبرګون کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې ژر به د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون ارزونه پیل کړي.
د دغه قوانين د پلي کېدو سره طالبان درې پیغام لري. اول پیغام د نړیوالو ته کچېری تاسو مونږ سره تعامل کوي او کنه کوي مونږ دغه قوانين په افغانستان کې پلي کوو. او بل خوا ته د طالبانو د افغانستان خلکو ته هم یو پیغام لري. هغه په دې معنی دی کچېری تاسو په افغانستان کې ژوند کوي نه تاسو د یو غلام او برده په څیر بدل ته ژوند کوي. او بل خوا ته هر یو قانون چې دوی وزکی هغه د شریعت نوم ورکول کیږي او خزه ته هم واضح پیغام ده چې تاسو ورځ تر بل په محدودیتونو سره مخامخ کیږئ. دا په دې معنی دی چې طالبان غواړي چې خزي د ټولنې نه حذف کړي.
لبل پلاوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر مشر روزوا اوتنبای وا په کندهار کې دغه ولایت د ولی لمرستیال سره کتلی او د هغو کروندګرو لپاره د بدیل فصلونو په اړه خبرې کړې چې په خوای کوکنار کړل.
په هیواد کې د جرمي اقتصاد د مخنیوي په مخه اړینه ده چې د کوکنارو د کرکیلې مخه ونیول شي او دغه پروژه هغه وخت بریالیتوب سره سره رسیدي چې همزمان دغه کښت د توقف سره بزګرو ته د بدیل معیشت پروژه هم وړاندې شي چې چیرې د بدیل معیشت زمينه بزګرو ته مساعده نشي دا په هیواد کې د بیوزلو خلکو او د بیروزګارو خلکو ګراف کې لا هم زیاتوالی راشي او دا پیسې د کیږي چې په هیواد کې د ټولنیزو امنیتي ستونزو موجب وګرځي.
میرمن اوتن بوای وا په داسې حال کې کندهار ته سفر کړي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی یو ځل بیا په افغانستان کې اړمنو کسانو ته د بشري مرستو لپاره د بودیجې په کمیدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د بودیجې د کمښت لوی بیا خځې پرې کوي. احسان لاریب زای، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
دا د امریکا غک آشنا رادیو ده. د برتانی په مرکز لندن کې د اگست په 24 نیټه د بهر میشته افغانانو جرګې په بلنه په افغانستان کې د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار د حقونو په اړه یو غونډه جوړه شوې وه. د امریکا غک خبریال قاسم خان مندوخی لپاره رپورت لري.
په لندن کې د بهر میشته افغانانو جرګې د غونډه د هغو هڅو کارګزاري بیانولو لپاره رابلل شوې چې د سرنیکال د غوایې یا سور په میاشت کې یو پلاوی په افغانستان کې له طالب چارواکو سره د انجونو د شونځو بیا پرنستلو په باب لید کاته کړیول. د بهر میشتو افغانانو جرګې په وینا چې د افغانستان اداري او سیاسي مشرتابه د انجونو د زده کړو په باب یو خوله نه دی.
په افغانستان کې د واک دوه مرکزونه راوځي، یو اداري مرکز دی چې هغه کابل دی، په کابل کې اکثریت مشران هغوی روحیه مثبت وه. دویم مرکز دی هغه سیاسي مرکز دی چې هغه قندار دی، متاسفانه قندار ته لاسرسی سخت دی، تر اوسه پورې موږ بریالي شوي نه یو.
په افغانستان کې د دریم کال دی چې طالبانو واک ته رسیدو وروسته د نجونو شونځي لا هم نه دي پرانیستي. نړیوال ټولنې د شونځو د بیا پرانیستلو هڅې کړې خو طالبان له خپل دریځه نه دي پر شا شوي. دا چې لکه د بهر میشتو افغانانو د جرګې د استازیو په وینا د شذو د زده کړو په ګډون د ټولو چارو واک د کندهار له سیاسي مشرتابه سره دی، نو بیا له د نورو طالب چارواکو سره د هغوی لیدل په څه معنا؟
تاسو قرآن ته وګورئ، اولین لفظ چې تر هغه اقراده دا علم دی، د لیکو لوسته نو دا نه ورکړي حق دی. دا مشکلات شته ځکه هم ګراتول شي، زه په دې باندې بحث کوم. هغه چې څه کوي هغه بیل مسایل دي، مګر موږ افغانان یو آیا کینو کور کې موږ حرکت ونکو همدغه بدبختي ومنو؟ نه، موږ دا ویل چې نور افغانان ځان سره ملګري کو. تاسو دنه په کانفرنس کې ولیدل چې په دې کې ډېر نخبه عالم او افغانان چې موږ سره په دې جرګه کې نو ول هغه تشریف راوړی دی او موږ شغل موږ سره هم نظر شي هم غږ شي.
په لندن کې د بهر میشتو افغانانو جرګې غړي وای دوی تکل لري چې خپل جرګه نور هم پراخه کړي چې د نجونو پر زده کړو د بندیزونو په برخه کې د طالبانو پر رژیم فشار ډېر کړي.
منګه غواړو خبرې ورسره وکړو، ناستې ولاړې وکړو خپل افغانانو سره او دوی دې تا واڅو چې هغه سپېڅلي افغانان دي، د وطن سره او خلکو سره مینه لري، د خپل وطن لپاره خدمت لپاره هغوی هم موږ سره په همدا جرګه کې یو ځای شي او دغه مشکلاتو ته پای ټکی ورکړو او د وطن جوړ شي.
په افغانستان کې د ښځو پر زده کړو د بندیز لري کولو لپاره د بهر میشتو افغانانو هڅې همره دي چې د طالبانو رژیم لخپل پریکړو پر شا کړی.
بلا شکه زما په نظر چې هر یو ناسته کچیرته د افغانانو سره ناسته وی، د سیاسي سره وی، خصوصا د افغانانو سره چې هغه ملي فکر ولري، ګټه پکې لري. نن ورځ موږ تاسو وینو چې په لندن کې هغه کسان واقعیت را ټول شوي دي چې هغوی ملي فکر لري، افغانستان غواړي، افغانستان کې جنگ نه غواړي، غواړي په افغانستان کې دا رقم یوه پالیسي رامنځته شي چې په هغو کې د افغانستان خلک پکې خپل ځانونه اس پکې احساس پکې وکړي.
طالبانو په 2020 کال وخت تر رسیدو پس ګڼ سخت دریځ امرونه کړي، لکه پروشجو د کار بندیز، تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم بندیز، د شزو مخ پټولې جبري کړي، پر سیاسي ګوندونو او مدني فعالیتونو بندیز لګول سوی، د بیان ازادي محدود کړي، او یو تازه امر یې دادی چې شزي سندري نعتونه او قرات په لوړ غږ نسی ویلای. قاسم خان مندوخیل، امریکا غږ، لندن.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو، او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
امریکا غک آشنا رادیونه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکو. د جمهوري غوښتونکو ګوند د انتخاباتي ټکټ مرستیال کاندید جیری وینز د یک شنبه په ورځ وویل چې که ټرمپ او هغه ټاکنې وګټي نو په متحده ایالاتو کې به په صدقه جنین فدرالي بندیز ونه لګي. په عین حال کې د دیموکرات ګوند کاملا هاریس او تیم والز د زیګون د حقونو په اړه د خپل پیغام رسولو ته دوام ورکوي، او د هغوی کمپاین په کم ساري کچه بسفنه راټوله کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ د خبریالې د رپورټ په پښتو ژباړه کې اوري.
د جمهور غوښتل کې ګوند ډونالد ټرمپ د ټاکنیز ټیکټ مرستیال جډي وینس نه د یک شنبه په ورځ د ان بي سي سره په وی مرکه کې وپوښتل شول چې آیا هغه بجونه وکړي چې د نومبر په میاشت کې به د انتخاباتو په صورت کې په ملي کچه په سخت جنین بندیز ولګي وي او کنه.
زه په بشپړ ډول دا ژمنه کولای شم.
دا غو جواب دوه ورځې وروسته له هغه راغی چې ټرمپ په خپل ټولنیز رسنۍ ټروت سوشل ولیکل چې زما اداره به د میرمنو او د دوی د زیګون حقوقو لپاره ډیره خوي، خو په کانګرس کې ځینې جمهور غوښتونکي په سخت جنین په ملي کچه د بندیز لپاره فشار اچوي. د ان بي سي په مرکه کې په خاغلی وینس په دې اړه نور هم فشار واچولې شو، او دا غنې وپوښتل چې آیا که ټرمپ پولیس مشر شي نو دا ډول قانون به ویټو یعنی رد کړي او کنه.
زه فکر کوم چې هغه به وکړي. هغه په کار ته غوویل چې هغه به وکړي.
د دیموکرات د ولسمشری لپاره کاندیدا هاریس او د ټیکټ مرستیال والز خبرداري ورکوي چې که ټرمپ وګټي نو د زیګون حکومت به د منځ یوسي. ټیم والز د دیموکرات ملي کنونسن کې په دې مسلې خبرې وکړي.
دوی به د کانګرس ملاتړ سره او یا پرته په دې هواد کې سخت جنین منع کړي.
شنون کې وایي چې د دیموکرات ګوند ملي کنونسن کامیاب و. دیموکراتان هیله لري چې دا په ټول پښتنو کې ډیر مهم وګرځي. په عین حال کې د هاریس او والز کمپاین د یک شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د کمپاین د پیل راهسي 1500 سلويخ ملیون ډالر راټول کړي دي. خپلواک سناتور برني سانډرز په دې اړه محتاط خوشبيني څرګنده کړې ده چې کاملا هاریس به په اسانه د ټاکنې وګټي.
زه فکر کوم چې دا به یو سخت کمپاین وي. زما په فکر د ولسمشر مستیال اوس د ګټلو ښه چانس لري. هغه به خامخا د میلیونونو رای سره زیات رای وګټي، او زه فکر کوم چې هغه د هغو ایالتونو چې د سخت مقابله چانس لري پکې د ګټلو لپاره خورا ښه چانس لري.
جمهور غوښتونکو سناتور ټام کارټن د هغه سره موافق نه دی.
ډونالد ټرمپ مخکې ولسمشر وو. د امریکا خلک پوهیږي چې هغه په خپل لومړی دور کې څه وکړل. دوی پوهیږي چې هغه د کاملا هاریس او جو بایدن په مشرۍ په تیرو څلورو کلونو کې د کومو مشکلاتو څخه تیر شوی دی، او له همدې امله دوی سپینې ماڼۍ ته د ډونالد ټرمپ بیرته راستنېدو ته چمتو دي.
دواړه ګوندونه به داونه په بیلابیلو ایالتونو کې کمپاینونه وکړي. هریس او والز به د چهارشنبه په ورځ په جورجیا کې د بس سفر پیل کړي، او ټرمپ به د پنځشنبه په ورځ په ویسکانسن کې او د جمعې په ورځ په پنسلوینیا کې غونډه وکړي. دا و د ویرانیکا اګلیزیا د رپورټ پښتو ژباړه، نظرانی یوسفزی، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خپرونې درولې دي، خو امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 اویا کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونې ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونې پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماښامنۍ پښتو خپرونې په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 11590.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا روک و راست خپرونه په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لاندو سپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه په لاندو سپو 2015.0، 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت چارواکي وایي چې په تیرو 2 میاشتو کې د افغانستان له فضا نه څه باندې 40,000 سوداګریزو هوایی شرکتونو الوتکو عبوري الوتنې کړې دي چې د وړم کال په پرتله زیاتوالی ښیي. دغه وزارت وایي چې اوس په هرو 40 ساعتونو کې له 215 زیاتې بهرنۍ الوتکې عبوري الوتنې کوي. نور تفصیل د اکرام شینواري په رپورټ کې اوري.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت چارواکو د دوشنبه پورز د دغه حکومت لخوا رسنیو له لارې ملت ته د حساب ورکولو د روان پروګرام په لړ کې خبریالان ته وویل چې په تیرو 2 میاشتو کې د افغانستان له فضا څخه څه باندې 30,000 سوداګریزو هوایي شرکتونو لخوا عبوري الوتنې ترسره شوي. د دغه وزارت عملیاتي معین مولوي پتوالله منصور وویل چې د تیرو 2 میاشتو راهیسې په 40 ساعتونو کې د افغانستان له فضا څخه په عبوري الوتنو کې خورا ډېر زیاتوالی راغلی دی.
اوسمهال په هر 40 ساعتونو کې 215 عبوري الوتنې د افغانستان له فضا څخه په خوندي ډول ترسره کیږي. د افغانستان هوایي ډګرونو څخه 12,503 الوتنې ترسره شوي چې 15,414 بهرنۍ او 9,090 کورنۍ الوتنې دي. په دغو الوتنو کې ټول ټال 1,892,203 مسافرو تګ راتګ کړی چې 1,400 او 900 مسافر په هیواد دننه او 1,002,503 مسافرو بهر ته سفر ترسره کړي.
هغه ویل چې تر 2 میاشتو د مخه پورې په 60 په 40 ساعتونو کې د افغانستان له فضا څخه 110 عبوري الوتنې ترسره کیدلې. تر ویټر خبري اژانس د جمعې په ورځ ویل چې یو شمېر نړیوالو او شرکتونو پریکړه کړې چې د خلیج د فضا څخه د تیرېدو پر ځای د افغانستان له فضا څخه کار واخلي. دغه اژانس ویلي چې د 2023 کال د اگس په لومړی دوه نیو کې د تیر 2023 کال د همدې مودې پرتله وزر زیاتواله راغلی دی. دغه خبری اژانس د سنگاپور هوایي شرکت، بریتانیا هوایي شرکت او جرمني لوپتانزا هوایي شرکت په نړیوالو شرکتونو کې یاد کړي چې د منځني ختیځ پر ځای د آسیا او اروپایي هیوادو ترمنځ د تګ راتګ لپاره د افغانستان فضا څخه کار لري. افغانستان د اروپایي هیوادو او د آسیا د یو شمېر هیوادو ترمنځ لنډه فضایي لار ده چې د الوتکو د تیرو د مصرف د سپما سبب هم ګرځي. په 2023 کال د اګست په میاشت کې د افغانستان څخه د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د وتو وروسته یو زیات شمېر هوایي شرکتونو د دغه هیواد د فضا څخه کار اخیستل بند کړي وو. د ترانسپورت هوایي چلند وزارت وایان امام الدین احمدي خبریالان ته وویل چې دا وزارت د هرې عبوري الوتنې څخه د هوایي شرکتونو څخه 300 امریکایي ډالر اخلي.
هر عبوري الوتنه باید افغانستان ته 100 امریکایي ډالر حق العبور تحویل کړي، او د دې ترڅنګ د ترانسپورت او هوایي چلند مسلکی اړخه الحمدلله پر ځان بسیا دی. د هوایي چلن برخې ټول خدمتونه الحمدلله د افغانانو د خوانه رای کیږي. موږ په افغانستان کې وو شوي ډګرونه لرو فعال چې پنځه نړیوال نور محلي دي. الحمدلله دا ټول فعال دي. د ټولو خدمتونه د افغانانو د خوانه وړاندې کیږي.
د طالبان حکومت د کابل د هوایي ډګر په ګډون د سلور نړیوالو هوایي ډګرونو هرات، کندهار، مزار شریف هوایي ډګر د مسافرو د کنټرول او ارزونې تړون د 2022 کال د جون په میاشت کې د متحده عرب اماراتو د ګاک شرکت سره لاسلیک کړی دی. د دغه تړون له مخې دا شرکت د مسافرو د خوندیتوب لپاره په دغه هوایي ډګرونو کې خدمتونه وړاندې کوي او د طالبانو حکومت ورته د افغانستان له فضا څخه د تیریدونکو الوتکو د هغه کلوبون څخه د ترلاسه شویو پیسو یوه اندازه د دغه خدمتونو د وړاندې کولو په بدل کې ورکوي. د طالبانو حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت وایي چې اوس مهال د افغانستان په دننه کې د کابل یو شمېر لوی ښارونو ترمنځ هر ورځ د سوالونو سربیره د کامیار او اریانا هوایي شرکتونه یو شمېر ګاونډۍ او د سیمې هیوادو ته هم منظمې الوتنې کوي. همداشان د ایران د 15 هوایي شرکتونو په ګډون د ترکیې، ترکیش ایرلاین، د متحده عربي اماراتو پلی دوبۍ هوایي شرکت هم په منظم ډول افغانستان ته تګ راتګ کوي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه ته ادامه ورکو. د شلو کالو را په دی خوا هر کال د اگست په میاشت کې د کالیفورنیا ایالت په مونټری ټاپو کې د موټرو په زړه پورې ننداره ترسره کیږي چې د نړۍ د ګوټ ګوټ نه خلک پکې ګډون کوي. د دې نندارې ته په عصري ټکنالوژي جوړ شوی لوکس موټر راوړل کیږي. تفصیلی پر رپورٹ کیا ہو رہی
دلتا د ډیرو لوکسو او پرمختللو ټکنالوژي سمبالو موټرو په مینس کې د هایبرید موټر تر ټولو ډیر مینوال درلودل. په دې ننداره کې ټول هغه قیمتي تیز رفتار موټر ننداره ته راوړل شوی و چې ملیونونه ډالرې قیمت درلود. دې موټر ته د هایپر موټر نوم هم ورکړ شوی دی چې د یو ملیون ډالرونه نیولې بیا تر 5 ملیون ډالر پورې بیا رسیږي. د دې کال تر ټولو مشهور موټر هغه و چې په مکمله توګه په برق حرکت کوي او د سرعت له پلوه هم دا د نړۍ تر ټولو چټک موټر دی چې تر اوسه پورې جوړ شوی دی.
د کالیو زلمون د موټرو ننداره په ځانګړې توګه تر سره کوم. هر څوک چې دې ځای ته راځي د دې نندارې نه خوند اخلي، د خپل ورځ نه خوند اخلي. هر خوا ته چې دوی ګرځي په زړه پورې او ښکلي موټر ویني. موږ ټول ټال په دې ځای کې د 1900 په شاوخوا کې موټر لرو چې تر اوسه پورې هیڅ نه ګرځېدلی.
په ورته وخت کې په کالیفورنیا کې مېشت زنګر په نوم د موټر جوړولو کمپنۍ په خپلو موټرو کې د نوې ټکنالوژۍ په کارولو سره د خبرونو سرلیک شوه ده. د کمپنۍ په خپل صنعت کې د 3D یا دری بودی ټکنالوژۍ څخه کار اخیستی دی. د دې کمپنۍ موټر 2.4 میلیونه ډالر قیمت لري.
The big news for us here is مونږ ته تر ټولو لوی خبردار دی چې دا موټر چې تاسو زموخه خواته ویني هغه موټر دی چې زمونږ د لومړني تولید اول نمبر کې راځي. د موټر جوړونې د نوې کمپنۍ لپاره دا ډېر لوی خبره ده او دې ته ډېر خوشاله یو. او دا زما شاته چې دا بل موټر ګورئ دا یو شی په نوم دی چې دا هم نوې جوړ شوی دی. د موټر 13 جولای د موټرو په فستیوال کې په سرات کې نوې ریکارډ جوړ کړ.
د کرویشیا د ریماک موټر جوړولو کمپنۍ بیا خپل نیورای آر په نامه موټر نندارې ته وړاندې کړ. دا هغه موټر دی چې په ساعت کې د 0.2 مایل پورې سرعت اخلي او په 1.4 او یا ثانیو کې 2.5 مایل په ساعت کې سرعت ته ځان رسوي.
Well, our opinion is that
زموږ په نظر برخي موټر د نورو موټرو په پرتله ښه دی. خدا خبره سم نه ده او دا زموږ نظر دی. برخي موټر باید لوی وي، آرام وي او د مشتریانو لپاره د هر اړخ ځانګړی موټر وي. کدا سنوي نو په دې قیمت سره موټر اخیستل به ډیر بې ځایه کار وي.
امدارنګ په دیننداره کې د مس روتی موټر جوړولو کمپنی هم خپل روستي موټر نندارې ته وړاندې کړ. دا موټر چې د جی ټی 2 په نامه یادېږي او د زغاستې موټر دی، هم د نور موټر ترڅنګ د نندره چانو په مټ ډیر ځانته وروګرځاوه. رڼا دورانی غورزنګ د امریکا غاک واشنگتن.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د امریکا غاښنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه واوریده. مو تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.